پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د اطلاعاتو او فرهنګ له نوماند وزیر څخه د ځمکو د غصب او نورو تورونو په قضیه کې تحقیقات پیل کړي دي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په اروپا کې د کرونا وایروس له محدودیتونو وروسته په لومړي ځل اروپایي هیوادونو خپلې پولې پرانیستې دي. نور مطالب هم لرو. سلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد صاحبی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. د خبرونه په پیل کې فریبا ظاهر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اوروي.
السلام علیکم. په سر کې د تو مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړ چې د افغانستان، امریکا او روسیې استازي نن ماښام د افغانستان د سولې بهیر د وروستیو پرمختګونو په اړه درې اړخیز غونډه لري. په خوست ولایت کې پرې وکور د وسلوال برید په نتیجه کې د یوې کورنۍ اتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. او په اتلانتا کې د ریچارډ بروکس په نوم د هغه تور پوستې په اړه چې درې ورځې مخکې د پولیسو لخوا وژل شوی و، د عدلي طب څېړنې ښیي چې نوموړی په ملا کې دوه ځله په مرمۍ ولګېدلی دی. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړ چې د افغانستان، امریکا او روسیه استازي نن ماښام د افغانستان د سولې بهیر د وروستیو پرمختګونو په اړه درې اړخیز غونډه لري. دا غونډه به د ویډیو کانفرنس له لارې وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې راغلي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف د دې غونډې ګډونوال دي. اعلامیه زیاتوي چې دوی به په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدو، د بندیانو پر خوشې کېدو، د بین الافغاني مذاکراتو دایمي اوربند او د افغانستان د سولې په اړه د ملي، بین المللي او سیمه ییز اجماع د رامنځته کېدو په اړه بحث کوي. په خوست ولایت کې پرې وکور د وسلوال برید په نتیجه کې د یوې کورنۍ اتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د خوست والي ویان طالب منګل نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه د اسماعیل خېلو او مندوزۍ ولسوالۍ اړوند سیمه کې شوې ده.
خوست د اسماعیل خېلو مندوزۍ ولسوالۍ په دیګانو سیمه کې ماسخوتن مهال په یو کور وسلوال برید شوی چې له امله یې وطنه وژل شوي او یو ماشوم ژوبل دی. وژل شوو کې یو سړی، دوه ښځې، درې ماشومان او یو 15 کلنه ماشومه شامله ده.
د سیمې دوه تنه اوسیدونکو د نوم نښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي دي چې ښایي پېښه د کورنیو ستونزو له کبله رامنځته شوې وي. په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. په لندن کې پرون سلګونه افغانانو د ایران پر ضد مظاهره وکړه او له افغان کډوالو سره د ایراني پولیسو زور زیاتی وغنده. مظاهره کوونکو د ایران سفارت مخې ته مارګ پر ایران، د افغانانو وژنه بس کړئ او موږ عدالت غواړو شعارونه ورکول. په لندن کې میشت افغان خبریال میرویس افغان ازادي راډیو ته وویل چې پرونی مظاهرې ته د لندن له شاوخوا ښارونو هم افغانان ورغلي وو.
دوی دا غوښتنه لرله چې ایران دی نور پر افغانانو باندې ظلمونه بس کې او هغه افغانان چې ایران شهیدان کړي دي او هغه افغانانو ته چې ایران تکلیف ورسولې ده د هغوی غور دی وسی، د هغوی پښتنه دی وسی، د هغوی ګرویژنه دی وسی او دوی له افغان حکومت نه هم دا غوښتنه کوله چې دې موضوع ته په جدي سترګو وګوري. هممهاله مظاهره چانو له نړیوالې ټولنې او د بریتانیا د حکومت نه هم دا غوښتنه لرله چې د ایران د دې ظلمونو خلاف نور پټه خوله پاتې نشي.
په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هم افغانانو د ایران ضد مظاهره وکړه او هلته د افغان کډوالو د موټر د سوځولو او سین ته د هغوی د اچولو پیښې وغندلې. د افغانستان د ملي امنیت شورا پریکړه کړې چې ژر به په دې هدف یو لوړ پوړی پلاوی ایران ته سفر وکړي. زموږ خلاصه د ایران ډیوري. په اتلانتا کې د ریچارډ بروکس په نوم د هغه تور پوستې په اړه چې درې ورځې مخکې د پولیسو لخوا ووژل سو، د عدلي طب څېړنې ښیي چې نوموړی په ملا کې دوه ځلې په مرمۍ ولګېدلی دی. د پیښې په متحده ایالاتونو کې د پولیسو د بېرحمیو پر ضد نوي اعتراضونه راپارولي دي. د عدلي طب ادارې پرون یکشنبه په یو بیان کې وویل بروکس چې په ملا کې د مرمیو د لګېدو له امله یې داخلي ارګانونه زیانمن شوي او ډېره وینه یې له لاسه ورکړې وه مړ شوی دی. عدلي طب د بروکس مړینه قتل بللی. د هغه مړینې هغه اعتراضونه بیا خبر ویلی چې د میناپولیس شار د پولیسو لخوا د جورج فلوید په نوم د یو بل تور پوسی د وژل کېدو د پیښې په خبرګون کې د پولیسو د بیرحمۍ او نژادي تبعیض پر ضد په متحده ایالاتونو او د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې پیل سوی او څو اونۍ دوام وکړ. د بروکس د وژل کېدو د پیښې په تړاو د اتلانتا د پولیسو مشر هم له کاره لرې سوی او سیمه ییز څارنوال یې ویلي چې روانه اونۍ به د پولیسو هغه افسران رسما تورن کړي چې په دې پیښه کې لاس لري. ډیری اروپایي هیوادونه په یوه بېساري اقدام کې نن او سبا خپلې پولې چې د کرونا ویروس د خپرېدو له امله یې له درې میاشتو راهیسې تړلې وو بیرته د نورو اروپایي هیوادونو پر مخ پرانیزي. جرمني، بلجیم، فرانسه، یونان او د چک جمهوریت نن خپلې پولې پرانیزي او اتریش هم سبا دا کار کوي. د اروپایي هیوادونو دغه ګډ اقدام وروسته له هغه کېږي چې اروپایي کمیسیون تېره اونۍ د دې اتحادیې غړیو هیوادونو ته سپارښتنه وکړه چې هر څومره ژر چې کېدای سي خپلې پولې بیرته پرانیزي. د پولو پرانستل تر ډیره د اروپایي اتحادیې، بریتانیا او د شنګن د غړو هیوادونو پر اتباعو اغیز کوي، خو د دغو پولو له پرانستلو سره سره هر هیواد د کرونا ویروس د ازموینې، قرنطین او د سفر کولو د ځانګړو سپارښتنو په ګډون ځانته مقررات پلي کوي. او په سویډن کې میشت د اټومي وسلو د مخنیوي تحقیقاتي انسټیټیوټ وایي سره له دې چې د اټومي سروکو زیرمې کمی سوي دي، خو اټومي قدرتونو د دغو وسلو عصري کولو ته دوام ورکړی دی. د خبرونو پای
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. و باورې چې لوی څارنوالۍ د اطلاعاتو او فرهنګ له نوماند وزیر څخه چې پخوا د بامیان والی و د ځمکو د غصب او یو شمیر نورو تورونو په قضیه کې تحقیقات پیل کړي دي. د لوړو زده کړو وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې په پوهنتونونو کې د محصلینو حضوري زده کړې پیلېږي، ځکه محصلین په قرنطین کې په زده کړو کې ستونزې لري.
په قرنطین کې په آنلاین ډول درسونه تعقیبوو، خو ستونزې او اندېښنې ډېرې دي. د هغه ویب سایټ څخه په پوره ډول ګټه نشو اخیستلی، ځکه انټرنیټ مو ډېر ضعیف دی.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په اروپا کې د کرونا وایرس له کبله د لګېدلو محدودیتونو د نرمېدو په لړۍ کې اروپایي هیوادونه خپل سرحدونه پرانیزي. په یو بل بګنون کې راپور کې به واوري چې په خوست ولایت کې د یوې کورنۍ څو غړي د هغوی پر کور د وسلوالو کسانو په برید کې وژل شوي دي.
په دې کې یو پلار ده، یو مور ده، درې نفر زامن دي چې یو وکلان، یو لس کلان او یو شپاړس کلان دی، وای لور وا پنځه کلنه.
د خبرونه په دوهم نیمای کې د ازادۍ رادیو 25 دقیقې اونیز بحث لرو. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نومان طاهر زهیر څخه د هغه د قضیې اړوند څېړنې پیل کړي دي. طاهر زهیر د افغانستان د ولسي جرګې لخوا د بامیان ولایت د ښاري ماستر پلان څخه په غلطې ګټې اخیستنې، په غصب او یو شمیر نورو مواردو تورن پیژندل شوی او دوسیه لوی څارنوالۍ ته لیږل شوې ده. د لوی څارنوالۍ له قوله تر دې دمه د دې قضیې اړوند هیڅ مسؤلیت د بامیان پخوانی والی ته نه دی راځي، خو لا هم د دوی څېړنې روانې دي. د اطلاعاتو او فرهنګ نومان وزیر طاهر زهیر په دې اړه خبرو ته حاضر نه شو. امید زهیرمل او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان ولسی جرګې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت نومان وزیر طاهر زهیر چې لدی وړاندې د بامیان والی وو، لدندې پناوړه غټنی د تاریخي آثارو په قاچاق او غیر قانوني کیندنی او د پارلمان او لوی څارنوالۍ له هدایت څخه په سرغړونې تورن کړي او دوسیه یې لوی څارنوالۍ ته استولې ده. اوس د افغانستان لوی څارنوالۍ وای د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د نومان وزیر طاهر زهیر نه د حق د قضې اړوند څېړنې پیل کړي دي. د لوی څارنوالۍ وایان جمشید رسولی د دوشنبه په ورځ رسنیو ته پاستولي غږیز پیغام کې ویلي تر اوسه د دې قضیې اړوند هیڅ مسؤلیت د بامیان په خوانی والی تر اجازه نه ده.
تحقیقات در ای زمینه صورت گرفته تا کنون
په دې برخه کې څېړنې شوې دي. تر اوسه د بامیان په خوانی والی ته هیڅ مسؤلیت نه دی راځي، ولی بیا هم د څارنوالۍ څېړنې روانې دي. هر کله چې څېړنې بشپړ شي، لوی خوابه څارنوالۍ د قانون، اسناد او شواهد پر بنسټ حکم صادر کړي او همدا ډول به د څېړنې ټولې پایلې خلکو سره رسیږي. قانون ذکری
د ولسی جرګې لخوا د طاهر زهیر په نوم په جرمی بڼه جوړه شوې دوسیه کې لسو مواردو ته اشاره شوې چې نوموړی یې پکې تورن پیژندل دی. د بامیان ښار ماستر پلان څخه ناوړه ګټنه، د ځمکې غصب، د تاریخي آثارو قاچاق او غیر قانوني کیندنه، د اتباعو ترمنځ د مشارکت اصل ته پام نه کول او د پارلمان او لوی څارنوالۍ له احکامو څخه سرغړونه د دې مواردو مهم ټکي دي. د افغانستان ولسی جرګه له لوی څارنوالۍ څخه غواړي چې دا قضیه په سم ډول وڅېړي. د ولسی جرګې دویم منشي حجت الله خیرتمند د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی طاهر زهیر او د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې مرستیال د کورنۍ امنیت کمیسیون ته وربللي وو خو حاضر شوي نه دي. د وایي که چیرې لویه څارنوالي دا موضوع بابیزه وګڼي او محترم زهیر مجرم ونه پیژني او یا پرېکړه بل ډول وشي، ولې زموږ لپاره طاهر زهیر هغه پخوانی والي دی چې په ډېرو مهمو مواردو تورن دی او موږ به د همدې واقعیتونو پر بنسټ خپله پرېکړه وکړو. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت نومان وزیر او د بامیان پخوانی والي طاهر زهیر بیا په دې اړه خبرو ته نه حاضرېږي. پر طاهر زهیر داسې مال دا ترونه لګول شوي چې له دې وړاندې د وال سټریټ ژورنال د راپور پر بنسټ د ښار جوړولو او ځمکو وزارت پر سرپرست او نومان وزیر محمود کرزي هم د کابل بانک په دیوالي کېدو او تر خوا یې د کندهار د عینومینې په ښارګوټي کې د فساد کولو تورونه شته او آن امریکا یې د شتمنۍ په اړه څېړنې کړي. د افغانستان ولسی جرګې همدا ډول د افغانستان بانک ته نوماند رئیس اجمل احمدي هم هغه مهال چې د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیرو له دندې په ناوړه ګټنې او تر خواهی ولسی جرګې ته د نه حاضرېدو له کبله په بې احترامۍ تورن کړی. ولسی جرګې همدا ډول خبرداری ورکړی، هغه نومان وزیرانو او د خپلواکو ادارو رئیسانو ته برای ورنه کړي چې د فساد دوسیې لري او یا هم له دندو په ناوړه ګټنې تورن وي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په پوهنتونونو کې د محصلینو حضوري زده کړې به د کابینې له تایید وروسته پیل شي. د لوړو زده کړو مرستیال وزیر حنیف فرزان ازادۍ راډیو ته وویل د حضوري زده کړو طرحه یې کابینې ته وړاندې کړې چې تر منلو وروسته د سرطان په 21مه د روان سمستر په دوام په پوهنتونونو کې به حضوري زده کړې پیل شي، خو په عین حال کې یو شمیر محصلین او استادان د لوړو زده کړو له روان بهیر څخه خوښ نه دي. دیوی نادر دا موضوع په خپل راپور کې راخیستې ده.
د افغانستان لوړو زده کړو وزارت د سرطان په 21مه د پوهنتونونو حضوري زده کړو د پیل خبر ورکوي. د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې پوهنتونونو کې د حضوري زده کړو د پیل طرحه کابینې ته وړاندې شوی چې د منل کېدو صورت کې به راتلونکي میاشت پوهنتونونه د ځانګړي مهالویش پر بنسټ خپل فعالیت پیل کړي. د دې وزارت مرستیال ویان حنیف فرزان د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل پوهنتونونو کې د حضوري زده کړو د طرحې په اساس به د روان سیمسټر زده کړې په یخو سیمو کې اته او ګرمو سیمو کې څلور اونۍ دوام وکړي. خغلی فرزان وویل
چگونگی ارتقای سمستر مورد بحث
د سمستر ارتقا د بحث موضوع نه ده. د افغانستان لوړو زده کړو وزارت د غیر حضوري زده کړو ستونزو ته په کتو کابینې ته د حضوري زده کړو د پیل طرحه وړاندې کړې چې د کابینې لخوا تر منظوري دو وروسته به د سرطان په 21مه په حضوري ډول د زده کړو لړۍ پیل شي. په ګرمسیر ولایتونو کې به څلور اونۍ او یخو سیمو کې به له اته څخه تر لسو اونیو د سمستر زده کړې په حضوري ډول پیل شي.
افغانستان کې د کرونا او با تر خپرېدو وروسته د نورو برخو ترڅنګ د لوړو زده کړو بهیر هم له خنډ سره مخ شو. د ګرځبندیز او د کرونا وایروس د لا خپرېدو مخنیوي په خاطر د لوړو زده کړو وزارت په آنلاین بڼه هیلمس غیر حضوري ښوونې سیستم له لارې د زده کړو چارې پیل کړې، خو د دې سیستم پر کیفیت محصلین او استادان دواړه نیوکې لري. د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو محصله سونیا او د کابل ښار خصوصي پوهنتون یوه بله محصله هیلۍ دوی دواړه د لوړو زده کړو وزارت لخوا آنلاین سیستم ناکامیادوي او وایي چې تر دې د هیڅ کومه ګټه ترې نه ده اخیستې. سونیا او هیلی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
وزارت خونه چې کوم ویبسایټ د زمونږ د آنلاین درسونو د خاطر جوړ شوی و هغه ویبسایټ یو څه ستونزه لري او تر اوسه پکې درسونه نه دي شیر شوي او یوازې یوزرونه جوړ شوي دي. وروسته له اختر نه درسونه بیخي په ټپه درېدلي، درسونه نشته، یوازې استادان خپل درسي مواد اپلوډ کوي او نور یوازې ککله د کوم ستونزو د حل لپاره په ګروپونو کې راښکاره شي درسونه یعنی په ټپه بیخي درېدلي.
په کارانتین کې په آنلاین انلاین ډول درسونه تعقیبوو خو ستونزې او اندېښنې ډېرې دي. د هغه ویب سایټ څخه په پوره ډول ګټه نشو اخستلای ځکه انټرنیټ مو ډېر ضعیف دی. په هغه ویب سایټ کې چې موږ درسونه دي او باید ترې ډاونلوډ سي انټرنیټ ډېر ضعیف دی او دغه لپاره درسونه نه ډاونلوډېږي. کتابتون ته تاګ نشته، د استادانو همکاري موږ سره نشته، د درسي مواد نه لرو او پانتون هم پر خپل وخت خپل فیس غواړي.
په ورته وخت کې یو شمېر استادان هم د لوړو زده کړو په آنلاین سیستم نیوکی لري. دوی وایي چې د لوړو زده کړو وزارت باید د هیواد شرایطو ته په کتو ګرځبندیز ورځو کې د زده کړو پر مخ بیولو سیستم جوړ کړی وای. د پوهنتون استاد هدایت الله پکتین ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دا چې تر دې د مدروان کال د پوهنتونونو زده کړې په نشت حسابې باید د لوړو زده کړو وزارت راتلونکو کې درسي ساعتونه ډېر او یا هم د ګرمسیرو او یخو سیمو رخصتي لغوه کړي. هدایت الله پکتین وویل
په هیواد کې کله چې د زده کړو بهیر ودرېدو تعطیل شو نو باید وزارت تحصیلات یې داسې طرحه جوړه کړې وای چې هغه سره زموږ د هیواد احوال او شرایطو سره برابر وي. خو دغلته بیا هم ټینګار هماغسې د نورې نړۍ په شان وشو چې دغلته باید آنلاین زده کړې پیل شي چې موږ له نورې نړۍ سره نشو پرتله کېدی. نو باید د محصلینو د زده کړو د وروسته پاتې کېدو په تړاو باید وزارت تحصیلات عالی په راتلونکي کې یا دغه درسي ساعتونه ورته لوړ کړي. هغه د سرسیرو او ګرمسیرو سیمو چې کومې رخصتۍ یا تعطیلې دي باید هغې په جریان کې د محصلینو درس دوام پیدا کړي.
د لوړو زده کړو وزارت آنلاین سیستم پیل په وړاندې د نیټ کمزورتیا لوړې بیې ځینو سیمو کې نه لاسرسی هغه ستونزې دي چې یاد سیستم یې له ناکامۍ سره مخ کړی دی. خو د لوړو زده کړو وزارت د ویان په وینا هغه سیمو کې چې یاد ستونزې شته محصلین باید له درسي کتبي موادو کار واخلي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو خو دا شیبه اقتصادي خبرونه واوري چې اکرام الله اکرام چمتو کړی دي. زموږ غږ ازادي راډیو اوري قدرمن اوریدونکو د یوې تخنیکی ستونزې له وجې موږ ونه شو کړای چې اقتصادي خبرونه د شپه تاسو ته خبره کړو. له دې کبله زموږ بخنه ومنئ خو ورځو نورو موضوعاتو ته. ورځو نړیوالو مسایلو ته. ډیرو اروپایي هیوادونو په یو بې ساري اقدام کې نن او سبا خپلې پولې د نورو اروپایي هیوادونو پر مخ پرانیزي. دغه پولې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله له دریو میاشتو راهیسې د لګول شویو محدودیتونو له کبله تر اوسه پورې تړلې وې. د دغو هیوادونو له ډلې جرمني، بلجیم، فرانسې، یونان او چک جمهوریت نن خپلې پولې پرانیزي او اتریش سبا دا اقدام کوي. د سالی محمد سالی په راپور کې په دې اړه نور جزئیات.
د اروپا ګڼ هیوادونه خپلې پولې په داسې حال کې پرانیزي چې اروپایي کمیسیون تیره اونۍ د دې ټولنې غړو هیوادونو ته سپارښتنه کړې وه چې تر ممکنه حده خپلې پولې بیرته پرانیزي. جرمني، بلجیم، فرانسا، یونان او چک جمهوریت خپلې پولې نن دوشنبه پرانیزي او اتریش هم سبا دا اقدام کوي. د پولو پرانیستل تر ډیره د اروپایي ټولنې، بریتانیا او د شنګن حوزې د غړو هیوادونو پر اتباعو اغیز کوي. خو د دغو پولو له پرانیستلو سره سره هر هیواد د کورونا وایرس د ازموینې، قرنطین او د سفر کولو د ځانګړو سپارښتنو په ګډون ځان ته مقررات عملي کوي. د اوس لپاره هغه کسان چې له اروپایي ټولنې بهر د لوی وچې ته سفر کوي باید د داخلېدو لپاره انتظار وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون اعلان وکړ چې فرانسا د خپل اقتصاد د بیا اعادې لپاره سر له نن دوشنبه خپل اقتصاد په بشپړه توګه بیرته پرانیزي چې په هغو کې ټول رستورانتونه هم شامل دي. فرانسه له نورو اروپایي هیوادونو سره خپل سرحدونه نن دوشنبه پرانیزي، خو د نورو هیوادونو خلک د جولای له لومړۍ نیټې دغه هیواد ته د سفر اجازه لري. بلخوا د اسپانیا حکومت اعلان کړی چې د ګڼو اروپایي سفر کوونکو پر مخ خپل سرحدونه له را روانې یکشنبه پرانیزي. د اسپانیا سرحدونه به په دغه هیواد کې د نافذ اضطراري وضعیت له لرې کېدو سره جوخت پرانیستل کیږي. ګڼ اروپایي هیوادونه خپل سرحدونه په داس حال کې بیرته پرانیزي چې د کورونا وایرس د بلې څپې د خپرېدو په اړه اندېښنې سته، او ګڼ اروپایان به نورو ځایونو ته د سفر کولو پر ځای د سږ کال د دوبي رخصتي په کورونو کې تېره کړي. اروپا چې مخکې د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ له کبله سخته ځپل سوې وه، اوس پکې تازه پیښې د خلکو بستر کول او په دې ناروغۍ د مړینو شمیر په ډراماتیکه توګه کم سوی دی. هلته د امریکا په متحده ایالاتونو کې که څه هم د کورونا وایرس تایید سوې پیښې په بېساري ډول زیاتې سوي، خو تقریبا په 40 ایالتونو کې یې د کاروبارونو په بیا پرانیستلو پیل کړی دی. په دغه هیواد کې په ملي سطحه تیره شنبه د کورونا وایرس تر 25,000 زیاتې تازه پیښې ثبت سوي، چې دا له مې میاشتې تر ټولو لوړ شمیر دی. په امریکا کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې تر 2,000,000 اوښتي، او د مړو شمیر هم تر 145,000 زیات دی. په چین کې نن دوشنبه د کورونا وایرس 49 تازه پیښې ثبت سوي، چې دې مسئلې په وروستیو کې د لګول سویو محدودیتونو کمول په خطر کې اچولی دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 8,000,000 ته نږدې سوي. له دې جملې تر 4,000,000 زیات کسان روغ سوي، او د مړو شمیر هم تر 4,03,000 اوښتی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
غرمنۍ خبری مجله اوري. د خوست ولایت د مرکز په دیګانو سیمه کې تیر شپه د یوې کورنۍ تقریبا ټول غړي ووژل شول. د خوست چارواکي وایي د کشفي او امنیتي ادارو لخوا د دې پیښې په اړه پلټنې روانې دي، او هڅه کیږي چې ډیر ژر د پیښې عملان پیدا او د قانون منګولو ته وسپارل شي. نجیب الله الوخیل د دې پیښې په اړه معلومات راټول کړي او د راپور چمتو کړی.
تیر ماسختان د خوست د اسماعیل خیل او مندوزه ولسوالۍ اړوند د چارګا سیمې د دیګانو په کلي کې نامعلوم وسلوالو په یو کور برید کړی دی. نن د دوشنبه په ورځ د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمدین محمدی آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د یوې کورنۍ شپږ کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي.
په دې پیښه کې جمله اته نفره دي چې شپږ نفره مړه شوي دي او دوه نفره زخمیان دي. په دې کې یو پلار ده، یو مور ده، درې نفره زامن دي چې یو وکلان، یو لس کلان او یو شپاړس کلان دی. وای لور وه 15 کلنه، او دوه نفره زخمیان دي و زنانه ده او یو ماشوم دی چې هغه د خوست په ملکي روغتون کې دي. د هغو وضعیت د ډاډ وړ دی.
د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال وویل د مړو جسدونه تر عدلي څېړنې وروسته د هغوی خپلوانو ته سپارل شوي دي. له دې مخکې د خوست د والي ویان طالب منګل د وژل شوو کسانو شمیر 15 او د ټپیانو شمیر 3 تنه ښودلی و.
ماسخوتن د اسماعیل خیل او منوزي ولسوالۍ د چرګا او دیګانو کلي سره نږدې په یو کور وسلوال برید شوی چې د پیښې ځای ته ملي پولیس رسېدلي او پیښه تر کلکې څارنې لاندې ده.
د پیښې دوه تنه اوسیدونکو د نوم نه ښودلو په شرط موږ ته وویل چې ممکن پیښه د فامیلي ستونزو له کبله رامنځته شوې وي. دوی وویل د ټپیانو له منځه یو تن نن سهار د ژورو ټپونو له کبله ساه ورکړي، او په دې سره د وژل شوو شمیر له 15 تنو ته پورته شو. د اسماعیل خیل او مندوزه ولسوالۍ د چارګا سیمه د خوست اداري کمپلکس سره جوخت چې نږدې ټولې حکومتي ادارې پکې فعالیت لري پرته ده. د سیمې اوسیدونکو وویل کلیوالو د وژل شویو کورنیو غړو ته د دوی کور سره نږدې د هغوی په شخصي ځمکه کې څنګ په څنګ قبرونه کینلي، او په دې ځای کې به خاورو ته وسپارل شي. دوی دا هم وویل چې دا کورنۍ ډیره غریبه وه، نږدې خلکو به ورسره مرسته کوله، او په دې پیښه د سیمې اوسیدونکي هم سخت دردیدلی دي. په خوست کې بیګانۍ پیښه داسې مهال رامنځته شوه چې تېره ورځ د خوست امنیه قمندان رسنیو ته په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د تروریستی او جنایي پیښو د مخنیوي لپاره هڅه چټکی کړي او په دې هدف یوازې په درې اونیو کې 115 عملیاتونه ترسره کړي دي. تیر ورځ په ورته توګه د لوګر په التمور سیمه کې هم د شپې لخوا یو کور ته وسلواله وختیول او د یوې کورنۍ څلور غړي چې یو یې مور، دوی لونه او یو ماشوم وژلي ول او دوه ماشومان یې ټپیان کړي ول.
له خوست نه د ازادۍ راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل راپور مو اورید. قدرمنو اوریدونکو، د همدې پیښې په اړه د تازه معلوماتو له مخې د خوست ولایت چارواکو تایید کړی ده چې د پیښې یو ټپی هم وروسته ساور کړی ده او له دې سره په دې پیښه کې د دې کورنۍ د وژل شویو غړو شمیر اوس اوو ته لوړ شوی دی. ډېره خواشینونکې او بګنونکې پیښه وه. اوس هم ورځو د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو چې مطالب یې تر ډیره د سولې پر هڅو متمرکز دي. اکرام الله اکرام د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کړي.
مسیر ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي، ښایي د روان میلادي کال د جون میاشتې په وروستیو کې بین الافغاني خبرې اترې پیل شي. خو د سر مقالې لیکوال پوښتنه کړې چې آیا د بین الافغاني خبرو پر وړاندې خنډونه لري شوي؟ وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې د بین الافغاني خبرو د پایل په وړاندې دوه ستر خنډونه وو. د ورځپاڼې په قول د خبرو له پایل وړاندې د 15,000 طالب بندیان خوشي کول او د طالبانو هغه دریس چې له حکومت سره خبرې نه کوي د بین الافغاني خبرو په وړاندې ستر خنډونه بلل کېدل. د سر مقالې لیکوال لیکي اوس چې حکومت د طالبانو 3,000 بندیان خوشي کړي او د 2,000 نورو بندیانو د خوشي کولو ژمنه یې کړې ده، نو ویل کېدای شي چې د خبرو په وړاندې یو لوی خنډ لري شوی. ورځپاڼه لیکي چې د دویم خنډ په اړه لا وضاحت نشته، ځکه د سر مقالې د لیکوال په خبره طالبانو پخوا ویلي وو چې دوی له یو افغاني پلاوي سره خبرې کوي چې حکومت په هم یوه برخه وي. خو د سر مقالې لیکوال لیکي د بین الافغاني خبرو لپاره پلاوی د حکومت له لوري اعلان شوی چې د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او ښځو استازي هم پکې شته. که څه هم طالبانو د حکومتي پلاوي په اړه تازه سند ویلی، خو د سر مقالې لیکوال اندېښنه ښودلې ده او لیکلي دي معلومه نه ده چې طالبان به له دې پلاوي سره خبرې وکړي که نه. د سر مقالې په پای کې د بین الافغاني خبرو اترو پیل ډیر مهم یاد شوی او له دواړو اړخونو د انعطاف غوښتنه شوې تر څو د خلکو دا مهمه غوښتنه ترسره شي. هشت صبح ورځپاڼې بیا غوښتنه کړې چې نایلن شوی اوربند باید پای ته ونه رسیږي. وړاندې په سر مقاله کې راغلی دي چې تیره ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتېدو خبر ورکړ او ویل چې د طالبانو او امریکا د سولې تر هوکړې وروسته طالبانو نږدې 3,500 حملې او دغه شان سلګونه ماین چاودنې کړي چې له امله یې سلګونه ملکي او نظامي کسانو ته مرجوب لاوختي. ورځپاڼې دغه شان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له قوله لیکلي چې طالبانو په وروستۍ اونۍ کې په بېلابېلو ولایتونو کې 150 پلونه او پلچکونه تخریب کړي، خو طالبانو بیا دا هر څه رد کړي دي. خو د سر مقالې لیکوال لیکي که طالبان غواړي چې خلک یې په خبرو باور وکړي، نو اړینه ده چې سولې ته د رسېدو په هدف باید عمومي اوربند اعلان کړي. او ویسا ورځپاڼې په کابل کې وروستیو وژنو او د خلکو پښتنو او اندېښنو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې په پلازمینه کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. د سر مقالې لیکوال لیکي په داسې حال کې چې د سولې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو خبرونه ورکول کېږي، په کابل کې د دینی عالمانو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدل د اندېښنې وړ دي. د سر مقالې لیکوال په دې برخه کې افغان حکومت پړ ګڼلی، ځکه د ورځپاڼې په باور د خلکو د امنیت د نیولو لومړۍ درجه مسؤلیت لري. وړاندې په سر مقاله کې راغلي، تر ټولو لوی اندېښنه دا ده چې آیا موږ د سولې په نوم داسې یو بل حالت ته ځو چې طالبان به پکې جګړه بند کړي، خو وینه تویېدنه او وحشتونه به پکې دوام لري. د سر مقالې لیکوال له طالبانو هم غوښتنه کړې چې باید روان وضعیت ته تر ټولو زیات متوجه واوسي. د سر مقالې په پای کې د امریکا له متحده ایالاتو غوښتنه شوې چې که دوی په رښتیا هم سوله غواړي او هدف یې د جګړې د لوري بدلون نه وي، نو باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي او نه یوازې د روانو وژنو مخه ونیسي، بلکې عوامل یې هم باید خلکو ته په ډاګه کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
خان محمد اسلامیار د هلمند ولایت له نادلي ولسوالۍ نه لیکي، افغان حکومت او طالبان باید د بندیانو خوشي کولو ته دوام ورکړي چې د سولې خبرو ته زمینه برابره شي. پادشاه خان همراه د پکتیا له سید کرم ولسوالۍ نه لیکي حکومت باید ژر تر ژره نور دا تش په نوم قرنطین ختم کړي کنه خلک به له لوږې مړه شي نه له کرونا نه. فضل کریم درویش د پکتیا له ځارځي اریوب ولسوالۍ نه لیکي حکومت باید ژر تر ژره طالب زندانیان آزاد کړي تر څو بین الافغاني خبرې ژر پیل شي کنه نو جګړې به شدت پیدا کړي. اسمت الله افغانیار د هلمند ولایت نه لیکي جنگ بس دی موږ سوله غواړو نور دا وطن جوړ کړئ. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکي طالبان د سولې هیڅ ډول نیت نه لري ځکه هره ورځ د افغانستان په څو ولایتونو کې افغان سرتیري او ملکي وګړي وژني او تر څو چې جنگ ونه درېږي د سولې نارې وهل هیڅ معنا نه لري. طالبان باید په عمل کې سوله وښيي. او عبدالغفار له لشکرګان لیکي د حکومت او طالبانو نه مغوښتنه داده چې د سولې لپاره د افغانانو هیلې ماتې نه کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.